سلامونه وخت مو په خیر. وخت په افغانستان کې د ماښام شپږ بجې دي. تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو نه اورئ. په موقعي د دې سات خبرونو ته د سمنګان په مرکز ایبک کې نن په یو چاودنه کې لږ تر لږه څلور کسانو د ټپي کېدو راپورونه ورکړل شوي دي. د راپورونو له مخې د جوی زنده جان په جومات کې یو لاسي بم پر هغو لمونځ کوونکو ګزار شوی چې د جمعې د لمانځه لپاره راټول شوي وو. د طالبانو سیمه ییزو چارواکو دا د دې ولایت د اوسیدونکو ترمنځ د ترګنۍ یوه پیښه یاده کړې چې ګرانه ده په خپلواکه توګه یې تایید کړو. دوی همدارنګه ویلي چې دوه مشکوک کسان یې نیولی چې له پیښې وروسته یې د تیښتې هڅه کوله. په افغانستان کې په دې وروستیو کې د ډیرو دا ډول چاودنو او بریدونو مسؤلیت د اسلامي دولت ډله یا داعش خراسان څنګه اخیسته. کابل او کندز په وروستیو درې ورځو کې د بریدونو شاهد وو. په کابل کې د پنجشنبه په ورځ د کور او ښار جوړونې وزارت ودانۍ په مخ کې چاودنه وشوه چې یو شمېر کسانو ته یې مرګ ژوبله واړوله. تر هغې مخکې د سه شنبه په ورځ کندز کې د یوې چاودنې شاهد وو چې مسؤلیت یې د اسلامي دولت ډلی یا خراسان څنګه په غاړه واخیسته. په جرمنی کې هغه افغان چې پرون پنجشنبه په مونچن ښار کې خپل موټر په یولاریون کې د خلکو پر ګڼه ګوڼه وروسته وو منلی چې دا کار یې قصدن کړی دی. د مونچن یو جګپوړي سارانوالی کبریلی ټیلمن د جمعې په ورځ وویل چې مستنطقین په دې باور دي چې تورن کس د اسلامي انګیزې له مخې دا کار کړی دی. اغلی ټیلمن چې په مونچن کې د افراطیت او تروریزم په وړاندې د مرکز د عمومي لوی سارانوالی په توګه دنده مخته وړي. همدارنګه یې وویل چې مشکوک افغان د پښتنو په محل د خپل دی عمل د انګیزې په اړه یو لړ څرګندونې وکړي چې دا تر شا مذهبي انګیزه بولي. خو نوموړي د هغه د څرګندونو په اړه نور جزئیات ورنکړل. رسنیو د مشکوک کس نوم فرهاد نوري خودلای ویلي دي چې هغه څلورویشت کلن ځوان دی. په دې پیښه کې شپږ دېرش کسان ټپیان شوي دي. دا پیښه داسې مهال شوي چې څه کم یوه اونۍ وروسته په جرمني کې پارلماني ټاکنې ترسره کیږي او په دې درشه کې د کډوالو لخوا ورته پیښو چې دا هیواد یې په وروستیو کې شاهد دی د کډوالۍ په اړه شدید بحثونه راپورته کوي. ټاکل شوی چې نن جمعه به د جرمني په مونچن ښار کې د امریکایي، روسي او اوکراینی لوړپوړو چارواکو ترمنځ هم غونډه وشي. د امریکا د متحدو ایالاتونو ولسمشر ډونالډ ټرمپ تېره شپه په سپینه ماڼۍ کې اعلان وکړ چې د مونچن د امنیتي نړیوال کانفرانس تر څنګ غونډه کې به زموږ او د روسیې استازي ګډون وکړي او زیاته کړه چې اوکراین ته هم پکې د ګډون بلنه ورکړل شوې ده. ټرمپ ونه ویل چې د هیوادونو کوم چارواکي به په دې غونډه کې ګډون کوي، خو د درې واړو هیوادونو ګډونوالې جګپوړي چارواکي کړي او زیاته کړې ده چې دوی به په اوکراین کې د نږدې درې کلنې جګړې د پای ته رسولو په لارو چارو خبرې وکړي. سپینې ماڼۍ د دغې غونډې په اړه کوم بیان نه دی خپور کړی، خو مخکې ویلي وو چې مرستیال ولسمشر جی ډی وینس، د بهرنیو چارو وزیر مارکو روبیو، د دفاع وزیر پیټ هیکست او د روسیې او اوکراین لپاره د ټرمپ ځانګړی استازی کیټ کیلکوک به د مونچن په کانفرانس کې ګډون وکړي. اوکراینی رسنیو د اوکراین د ولسمشر د ویاند دیمیترو لیتوین له خولې خبر ورکړی چې ویلي دي د روسیې له استازو سره کومه غونډه نه ده پلان شوې. هغه په یو بیان کې ویلي چې په مونچن کې له روسی چارواکو سره د خبرو تمه نه کیږي. نن د سلواغ یا دلوی د میاشتې شپږویشتمه له افغانستان څخه د پخواني شوروي ځواکونو د وتلو شپږ دېرشمه کلیزه ده. د طالبانو حکومت په دې مناسبت په یو خبر پاڼه کې چې ویاند یې ذبیح الله مجاهد نن پر خپله ایکس پاڼه یا پخواني ټویټر کې خبر خپره کړې، دا ورځ د افغانستان په تاریخ کې د بریا ورځ یاده کړې او له دې هیواد څخه د سرو لښکرو د ایستلو لپاره یې د افغانانو د جهاد، مبارزې، قربانیانو، کډوالۍ او کړاوونو یادونه هم کړې ده. د راپورونو له مخې تیره شپه په میدان وردګ ولایت کې په یو ټرافیکي پیښه کې لږ تر لږه څلور تنه مړه شوي او لس تنه نور ټپیان دي. دا پیښه د کابل او کندهار په لویه لار د دې ولایت د دشت ټاپ په سیمه کې هغه مهال وشوه چې دوو مسافروړونکو موټرو له یو بل سره ټکر وکړ. ویل شوي چې په دې پیښه کې د یوې مېرمنې په ګډون څلور تنه نور ځای په ځای مړه شوي او لس نور ټپیان دي. د پاکستان په بلوچستان ایالت کې د ډبرو د سکرو د کان کیندونکو پر موټر په یو چاودنه کې لږ تر لږه لس تنه وژل شوي او شپږ نور ټپیان دي. د ملیشو یو سیمه ییز چارواکي وویل چې کان کیندونکي د دې ایالت هارنای کان ته تلل چې پر لارې یې په سړک کې ځای پر ځای شوي چاودیدونکي وسیله وچاودیدله. د رویټرز خبري اجانس د راپور له مخې په دې سیمه کې پاکستاني امنیتي ځواکونو د وسلوالو بیل غوښتونکو په وړاندې مبارزه کوي. او د کرکټ نړیوال شورا یا آی سی سی د جمعې په ورځ اعلان وکړ چې د چمپینز ټرافي جایزه به سږ کال 6.9 میلیون ډالر ته لوړ شي، چې د 2018 کال په پرتله 3.5% زیاتوالی ښیي. د دې سیالیو ګټونکو ته به هم 2.4 میلیون ډالر ورکړل شي. دا خبری مجله لما فرشته سحاق د شفیق یار په تخنیکی همکاری اوري. په دې خبرونه کې بعد په جرمنی کې د جرمنی په مونشن ښار کې په وروستۍ پیښې اړه به جزئیات تاسو ته وړاندې کړو. د هغې ترڅنګ د ملګرو ملتونو امنیت شورا هم په افغانستان کې د القاعدې په ګډون د یو شمېر ترهګریزو حضور په اړه اندېښنه څرګنده کړې ده چې افغانان هم ورته اندېښنې لري.
کله چې د کورنا وروسته نوټل ترانزیت پکې وسم چې د بارو پرمټ بیرته کور ته راوګرځم سنه، او همداسې زما فامیل کورنۍ هم په تشویش او اندېښنه کې شوي دي.
او د دې ترڅنګ د اوروزګان ولایت نه به هم واورو چې په اوروزګان ولایت کې سیمه ییزو محصلینو 15 ټنه بې کیفیت او تاریخ تیر شوي توګي راټول کړي او سوځولي دي.
دا خلک د زموږ د ولایت خلک اکثره بي سواده دي، په دغه نه پوهیږي چې دا تر وخت تیر دي دا نه دي تیر، نو اکثره خلک د دغه سمریزان سوي دي، ورته باید سزا ورکول شي.
د دې راپورونو تفصیل وړاندې په خبرونه کې را سره اوریدلی شي.
در دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
بیا هم خرغلسته. د جرمنی د مونشن ښار سرانوالی اعلان کړی چې د دې ښار په وروستۍ حمله کې شکمن کس چې یو افغان ماجر دی د تحقیقاتو پر مهال اعتراف کړی چې قصدن خپل موټر د خلکو په لور حرکت کړی. د پیښې چې ګڼ کسان یې ټپیان کړي دي د جرمنی د مهاجرت پر سیاستونو او راتلونکو انتخاباتو یې اغیزې کولی شي. چارواکي وایي شکمن کس د اسلامي انګیزې له مخې دا برید ترسره کړی، خو د ترهګرو ډلو سره د ده د ارتباط په اړه تر اوسه شواهد نشته. په دې اړه اجمل انت موږ سره په سټوډیو کې دی، یو نه به جزئیات باورو.
مننه فرشته جانې. د مونشن د ترهګرۍ ضد مرکزي سانونوالۍ مشر ګابریل ټیلمن نن اعلان وکړ چې د برید شکمن کس د تحقیق پر مهال باندې دا ومنلې ده چې خصتن خپل موټر په خلکو باندې ورخېژبلې. هغې وویل
د هغو شواهدو پر بنسټ چې تر اوسه مو ترلاسه کړي ویلی شم چې دا برید د اسلامي انګیزې له مخې ترسره شوی. څېړنې مو د شته شواهدو، خپلو مشاهداتو او د شکمن کس د څرګندونو پر بنسټ کړي دي.
اغلې تلمن زیاته کړه چې د پولیسو مامورینو شهادت ورکړی چې دغه کس چې متهم دی فرهاد نوري نومیږي. د برید پر مهال یې د الله اکبر شعار هم پورته کړی وو، خو دې دا هم ویل چې تر اوسه داسې شواهد نشته چې دا ثابت کړي چې نوموړی له کومې ترهګرۍ شبکې سره تړاو لري. د منشر څارنوالۍ د نه نورو جزئیاتو له ورکولو نه ډډه وکړه. د پولیسو په وینا د دې برید کې متهم کس یو 40 کلن افغان مهاجر دی چې لږ تر لږه 46 کسان په برید کې ټپیان کړي. پکې وه 2 کلن نجلۍ هم شامله ده. د 2 کسانو روغتیایي وضعیت د اندېښنې وړ ښودل شوی په ټپیانو کې. جرمنی چارواکو نن د بخینو یو معلوماتو تصحیح وکړه. وی ویل چې دغه متهم کس په جرمنی کې قانوني استوګنلیک درلود او مخکې هیڅ جرمی سابقه نه درلوده. تر دې مخکې د بایرن آلت د کورنیو چارو وزیر ویلي وو چې دغه متهم کس جرمی سابقه لري، د پناه غوښتنه یې رد شوې وه، خو لا هم له جرمني نه دی ایستل شوی. د جرمني خبری اژانس ټي پی اے راپور ورکړی چې فرهاد نوري د 2016 کال په وروستیو کې جرمني ته مهاجر شو، هغه مهال چې لا یې عمر 30 کلونو ته نه و رسیدلی. د رپورټ له مخې نوموړي د پناه غوښتنه په 2016 کال کې رد شوې او ورته ویل شوی وو چې جرمني پریږدي، خو په 2021 کال کې ایالتي حکومت ورته بیرته د اوسېدو اجازه ورکړې وه. ډي پی ای همداراز رپورټ ورکړی چې فرهاد نوري وروسته مسلکي زده کړې بشپړې کړې او د 2 امنیتي شرکتونو لپاره یې د امنیتي مامور په توګه هم کار کړی دی. په جرمني کې میشت یو شمېر افغانان د دې پیښې له امله اندېښمن دي، وایي چې دا ډول پیښې د افغان مهاجرینو په قضیو باندې ناوړه اغېز کولی شي. مثلا په جرمنی کې میشت افغان شمس میرزایی ازادي راډیو ته ویل زه داسې ملګری پیژنم چې دوی د مهاجرت دوسیې وسم په جرمنی کې د مهاجرتي ادارو تر ارزونې لاندې دي او که دا ډول پیښې کې یو افغانان پکې ښکېلي د هغوی قضیې واقعا چې متاثره کیږي. دا پیښه د جرمني د انتخاباتي مبارزو پر مهال هم شوې ده او په دغه انتخاباتي مبارزو کې تمرکز بیرته د جرمني سیاستوالو ترمنځ په جرمني کې د کډوالو د قبلېدو په څرنګوالي باندې متمرکز کړی دی. جرمني د فبروري په 23مه انتخابات کوي. په جرمني کې میشت افغان ژورنالیست رحمت الله زیارمل ازادي راډیو ته د دې پیښې اغیز او په مهاجرو پر راتلونکي باندې داسې وي.
دغه ډول پیښو په اړه ځکه ډېر اندېښمن یو چې دا د کډوالو پر راتلونکي ډېره بده اغیزه کوي. تاسو پوهیږئ چې په جرمني کې یوازې دوه اونۍ انتخاباتو ته پاتې دي او همدا اوس په انتخاباتو کې د کډوالو بحث یوه ډېره مهمه او ګرمه موضوع ده. نو دغه ډول پیښې دې ته زمینه برابروي چې د کډوالو مخالف ګوندونه ډېرې رایې خپلې کړي او دوی بیا د کډوالو په سرنوشت باندې داسې پرېکړې وکړي چې هغه د کډوالو راتلونکی ژوند ګواښي او د کډوالو ژوند سختوي.
فرشته جان، دا د جرمني وروستۍ پیښه په داسې حال کې کېږي چې تر دې مخکې هم پرله پسې د جرمني په بېلابېلو ښارونو کې د تاوتریخوالي بریدونه شوي. ډېر کله په کې افغان ځوانان ښکېل و، که څه هم د ترهګرو لویو ډلو سره د هغوی کوم تړاو نه و موندل شوی، خو په فردي توګه تر بېلابېلو دلایلو له کبله یې بریدونه کړي وو. مثلا په همدغه ورځ باندې د دې پیښې تر څنګ په جرمني کې د یو بل افغان سلیمان ای ښودل شوی دی. د محاکمه د پنجشنبې په ورځ پیل شو. دی تورن دی چې د 2023 کال د مې په میاشت کې په یو برید کې شپږ کسان په چاقو باندې ټپیان کړي وو او یو پولیس یې وشلی و.
ډېره زیاته مننه اجمل آند و چې په جرمني کې په وروستۍ پیښې راته جزئیات راکړل. قدر من اوریدونکو، په همدې برخه کې زموږ همکار اجمل تورمان په جرمني کې د سیاسي او امنیتي چارو کارپو سره او په برلین پانتون کې د ډیپلوماسۍ استاد محمد اساق اتمر سره مرکه کړې ده او ته غینې پوښتلې دي چې په جرمني کې ولې په ټوله کې کډوال او په ځانګړي ډول افغانان په تکرار ډول دغه سی پیښې کوي.
په جرمني کې د افغان کډوال شمیر نسبت نور هیوادونو ته ډېر دی، او بل دا چې د فرهنګ له نظره افغاني ټولنه او اروپایي ټولنه سره ډېر توپیر لري. دلته هماغه کډوال چې راځي مخصوصا دوی د خپل فامیلونه ځینې لري، کلتوري تغییرات او فرق دلته ډېر محسوسېږي. د بل خوا نه د دوی د کډوالۍ غوښتنو ته زر ځواب نه ورکول کېږي، نو دا امکان لري چې داسې یو حالت رامنځته کړي چې دغه کډوال د روحي او رواني لحاظه مریض شي او په دې باندې دومره تاثیر او اثر کوي چې هغه هغسې یو کار ته لاس پورې کوي چې هغه د اصولو او د دیزي د مقررات سره سم نه دی. ګرچه وژنه او قتل خدا په هیڅ ځای کې مجاز نه دی، نه په افغانستان کې او نه په اروپایي هیوادونو کې، خو بیا هم دغه د خپل کور نه لرېتوب، رواني او اجتماعي فشار د دې سبب ګرځېدلی شي چې بعضې البته کډوال ځان نه ځینې عملونه داسې وښي چې هغه د اصول او قوانینو سره برابر نه دي او هغه د جرایمو په سلسله کې راځي.
ښاغلی اتمر، کډوال که د هر هیواد او په هر ځای کې دي له دغه ستونزو سره مخ دي بې له شکه، ولې په جرمني کې ولې په تکرار ډول افغانان دا ډول جرایم ترسره کوي؟
البته جرمني د مسافت په لحاظ تقریبا د افغانستان برابر دی او په مقایسه د نورو هیوادونو جرمني کوچنی هیواد لیکن ډېر مهاجر پذیر دی. او داسې چې مونږ وګورو په ځینې نور هیوادونو کې هم دغه جرایم شتون لري، مخصوصا یا که افغانان یا که د نور هیوادونو ځینې، هغوی هم هلته په دغه جرایمو باندې لاس پورې کوي، خو ځینې دغه په هغه هیوادونو کې رسنیو ته نه راوځي. او لیکن په اروپا کې دا رسنیز کیږي او خلکو ته دغه معلومات ورکول کیږي.
نو ستاسو په نظر کم کسان چې جرایم ترسره کوي د هغوی نیول، توقیفول په لنډمهالي ډول او خپل هیوادونو ته استنول، آیا فکر کوئ چې دا حل لاره سمه ده او کنه نور لارې ورته شته؟
زه فکر کوم چې کومه داسې باور لرو چې د دوی په راستنېدو سره به دغه قضیه حل شي. دا نه حل کیږي، البته دا د دې نه نشات کیږي چې دوی رواني او ذهني ناروغان دي، او په یوازې د دې نه چې دوی تداوي شي باید دوی روان شناسانو ته وروپیژندل شي، د دوی اصلي د دې حرکت لامل معلوم شي. نو زه داسې فکر کوم چې دغه بیرته راستنېدل هیواد ته دوی ته به امکان لري چې نور دغسې عقدې، یعنې رواني عقدې پیدا کړي چې دوی په نورو بدو کارونو کې خپل هیواد کې هم لاس پورې کړي. زه فکر کوم د دغو کړنو لاملونه باید مشخص شي، نو هغه وخت بیا موږ کولای شو چې په دغه مورد کې یو درست او صحیح قضاوت وکړو.
اسحاق اتمر وو چې په جرمنی کې د روسي پیښې په اړه یې زموږ همکار اجمل تورمان سره مرکه کړې وه.
د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه دولس شپږ نوي.
ازادي راډیو څلیرویشت ساعته. ایا متحده ایالات به وکولی شي چې د جرمني په مونشان ښار کې روسیا او اوکراین د خبرو میسته کینوي؟ دغه پوښتنه ده چې د مونشان د نړیوال امنیتي کانفرنس په تړاو له هغې وروسته راپورته شوې چې د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ د پنجشنبې په ماښام په سپینه ماڼۍ کې د ورته یوې غونډې اعلان وکړ او ویې ویل چې په دې غونډه کې به د امریکا، روسیه او اوکراین جګ پوړي چارواکي ګډون وکړي. په دې اړه زموږ همکار نوریاس نوري راپور چمتو کړی وایوري.
د مونشن نړیوال کانفرنس ښایي د هغو هڅو لپاره چې په اوکراین کې د روانې جګړې د پای ته رسولو په تیره د هغو چې د متحدو ایالتونو لخوا پیل شوي ډیر مهم وي. څه باندې یوه اونۍ وروسته پر اوکراین د روسیې د بشپړ یرغل درې کاله پوره کیږي. د امریکا د متحدو ایالتونو ولسمشر ډونالډ ټرمپ د پنجشنبې په ماښام په سپینه ماڼۍ کې اعلان وکړ چې د مونشن د نړیوال امنیتي کانفرنس په څنډه کې به زموږ او د روسیې استازي ګډون وکړي او زیاته کړه چې اوکراین ته هم پکې د ګډون بلنه ورکړل شوې ده. ترامپ خبر اعلان ته ونه ویل چې د هیوادونو کوم چارواکي به په دې غونډه کې ګډون کوي، خو د درې وړو هیوادونو ګډونوالې جګ پوړي چارواکي یاد کړل او زیاته کړه چې دوی به په اوکراین کې د نږدې درې کلنې جګړې د پای ته رسولو پر لارو چارو خبرې وکړي. سپینې ماڼۍ د دغې غونډې په اړه کوم بیان نه دی خپور کړی، خو مخکې ویلي وو چې مرستیال ولسمشر جی ډی وینز، د بهرنیو چارو وزیر مارکو روبیو، دفاع وزیر پیټ هکسټ او د روسیا او اوکراین لپاره د ټرمپ ځانګړی استازی کیت کیلوګ به د مونشن په کانفرنس کې ګډون وکړي. اوکراینی رسنیو د اوکراین د ولسمشر د ویان دیمترو لیتوین له خولې خبر ورکړی چې ویلي دي د روسیې له استازو سره کومه غونډه نه ده پلان شوې. هغه په یوه بیان کې ویلي چې په مونشن کې له روسي چارواکو سره د خبرو تمه نه کیږي. د دغې غونډې په اړه ناڅرګندتیا په لوړه کچه د هغې شدیدې ډیپلوماسۍ څرګندونه کوي چې د مونشن د نړیوال امنیتي کانفرنس په درشل کې سیاسي مشرانو، لوړ پوړو پوځي چارواکو او ډیپلوماتانو مخته نیولې وه. د امریکا ولسمشر ډونالډ ترامپ چې غواړي په اوکراین کې جګړه ژر پای ته ورسوي، د فبروري په 12مه اعلان وکړ چې د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره څه باندې یو نیم ساعت ټلیفوني خبرې وکړي او دوی دواړو موافقه وکړه چې په اوکراین کې د روسیې د جګړې د پای ته رسولو لپاره د سولې خبرې پیل شي. د دغه اعلان په وړاندې کیف او اروپایي متحدینو یې بیل غبرګون نه وښودل. د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زلنسکي واضح وویل چې کیف به هیڅ هغه تړون ونه مني چې پخپله پکې ښکیل نه وي. کیف دې ته اندېښنه لري چې د هغې جګړې چې په خاوره کې روانه ده د پای ته رسولو له هڅو بهر پاتې نه شي او په نتیجه کې د اوربند یا د سولې داسې تړون ونه شي چې ګټه به یې موسکو ته رسېږي نه کیف ته. اروپایي مشرانو هم د امریکا د ستراتیژي په اړه اندېښنې څرګندې کړې دي. په ځانګړې توګه که چیرې امریکا روسیې ته امتیازات ورکړي، د اوکراین حاکمیت او ځمکنۍ بشپړتیا ممکن له خطر سره مخ شي. د اروپایي ټولنې د بهرنۍ پالیسۍ مشرې کایا کالاس وویل، هر ډول چټک حل یوه ناولې معامله ده او د هر هغه تړون په وړاندې خبرداری ورکړل چې کیدی شي هغه د موسکو په تبه برابر وانګیرل شي. د اوکراین د جګړې د پای ته رسولو او هم دغو اندېښنو ته په پام د مونشن د کنفرانس په څنډه کې د اوکراین د ولسمشر ولادیمیر زلنسکي سره د امریکا د مرستیال ولسمشر او د بهرنیو چارو د وزیر یوه غونډه هم پلان شوې ده. ولسمشر ترامپ د روسیې له ولسمشر پوتین سره له خبرو وروسته د فبروري په 14 همدارنګه د اوکراین له ولسمشر سره د خبرو خبر ورکړ او ویل چې زلنسکي ته ډاډ ورکړ چې له روسیې سره د سولې په هر ډول خبرو کې به د میز تر شا یو څوکۍ د هغه لپاره ځانګړې وي.
له خبرونو ور اخوا
پرونی ته بیا هم خراغ لاست. دا ملګرو ملتونو امنیت شورا په افغانستان کې د القاعده په ګډون د یو شمېر ترهګریزو د حضور په اړه اندېښنه څرګنده کړې. د یادې شورا د تحلیلي ملاتړ او د بندیزونو د سار ډلې په خپل تازه راپور کې ویلي چې د دې ډلې ټیټه پوړي غړي او جګ پوړي مشران د پلازمینې کابل په ګډون په بیلابیلو ولایتونو کې خوندي ځایونه لري. که څه هم د طالبانو حکومت تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي، خو تر دې مخکې ورته ادعاوې بار بار رد کړې دي. د یاره نور جزئیات به سنا کا کار راکی.
د ملګرو ملتونو د امنیت شورا یو ځل بیا په افغانستان کې د القاعده، اسلامي ډلې یا داعش او جماعت انصار الله ترهګریزو ډلو د شتون په اړه اندېښنه ښودلې. هغه اندېښنه چې د طالبانو حکومت مخکې رد کړې ده. د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د تحلیل ملاتړ او د بندیزونو د څار ډلې په خپل 15 راپور کې چې تازه یې خپور کړی ویلي چې طالبانو منصوري کنډک چې د جماعت انصار الله او القاعده له جنګیالیو څخه جوړه د انتحاری بریدګرو یوه قطعه ده په بدخشان ولایت کې ځای پر ځای کړې ده. د راپور له مخې طالبان د انتحاریانو له دې قطعې د داعش په شمول د دوی پر ضد د نورو مقاومتي ډلو پر وړاندې کار اخلي. د مقاومت ملي جبهه او د افغانستان د ازادۍ جبهه له هغو نظامي او سیاسي ډلو څخه دي چې په تیرو شاوخوا 3 کلونو کې د طالبانو پر وړاندې په پلازمینې کابل او یو شمېر شمالي ولایتونو کې بریدونه تنظیم کړي دي. په دې راپور کې دغه شان ناغلي چې طالبانو القاعدې ته اجازه ورکړې چې په افغانستان کې اډې، خوندي ځایونه او روزنیز کمپونه جوړ کړي. د ملګرو ملتونو د امنیت شورا په دې راپور کې راغلي چې د القاعدې ټیټ پوړي غړي له خپلو کورنیو سره د کابل په قلعه فتح الله، شهرناو او وزیر اکبر خان سیمو کې د طالبانو د استخباراتو تر څار لاندې ژوند کوي. د راپور په ټکو د القاعدې جګ پوړي مشران بیا د سرپل ولایت د بلغولي کلي په ګډون کلیوالو سیمو او دغه شان کونړ، غزنی، لوګر او وردګ ولایتونو ته انتقال شوي دي. په دې راپور کې د پلازمینې کابل په شیرپور او افشار سیمو کې د القاعده د جګ پوړو مشرانو حمزه صالح، ابن سعید الغمدي او ابو اخلاص المصري د حضور په اړه ویل شوي. برسیره پر دې په راپور کې په خوست کې د جماعت انصار الله د روزنیز کمپونو، د اسلامي دولت ډلې یا داعش د خراسان څنګه له خوا د نړیوالو ګواښونو او افغانستان ته د ننوتلو لپاره د داعش له خوا کارول شویو لارو په اړه توضیحات ورکړل شوي دي. په ورته وخت کې یو شمېر کابل ښاریان وروستي امنیتي پیښو ته خپله اندېښنه څرګندوي او د طالبانو له حکومت څخه د امنیت د ټینګښت غوښتنه کوي. دوو اوسیدونکو حکمت او گیتا ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل،
ورسته امنیتی پیخی چې کابل کې شي او نور ولایتونو کې تر سره شوې دي ټول ملت اندېښمن کړی دي. کله چې زه د کورنا وروسم نوتل په همدې فکر کې وسم چې زه به روغ رمټ بیرته کور ته راوګرځم کنه، او همداسې زما فامیل کورنۍ هم په تشویش او اندېښنه کې شوې دي.
کناری که مردم افغانستان از ناحیه فقر و همچنان از ناحیه بیکاری رنج
می‌برند. تدی ترسنگ چی افغانان لفقر و بیکاری رنج وړي. دا ډول ځانمرګ بریدونه د دوی پر روان باندې ډیر منفی اغیز کوي. د طالبان حکومت څنګه چې د سراسري امنیت ژمنې کړي، باید په مغه ډول امنیت ټینګ کړي څو خلک په آرام فضا کې ژوند وکړي.
مردم اطمینان بتن، همان گونه امنیت باید در افغانستان برقرار شوه تا مردم بتن در فضای خوب زندگی بکنند.
د طالبانو حکومت ویاند د راپور په خبرګون کې ویلي چې هیڅ ترهګری ډلې ته د فعالیت اجازه نه ورکوي. ذبیح الله مجاهد ترونیوس خصوصي رسنۍ سره په خبرو کې زیاته کړه چې ځینې هیوادونه او استخباراتي کړي په ملګرو ملتونو او امنیت شورا کې عامه ذهنیت تخریبوي
او په خبره له دغه ادرسه د افغانستان پر وړاندې تبلیغات کوي.
د یادونې ده چې اسلامي ډلې یادایش بیا په افغانستان کې د یو شمیر خونړیو بریدونو مسؤلیت منلی دی، چې تر ټولو تازه پیښه یې په کندز کې کابل بانک مخې ته یوه چاودنه وه چې د سیمه ییزو طالب چارواکو په خبره پکې لږ تر لږه 15 تنه ووژل شول او و نور ژوبل شول، خو ځینو طالب سرچینو بیا ازادي راډیو ته د وژل شویو شمیر تر 18 تنو ښودلی و. تر دې مخکې د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا د حکومت د سرمفتش ادارې سیګار د جنوري په 18 نیټه د یو راپور په خپرولو سره ویلي وه طالبانو له یوې خوا په عراق او سوریه کې د داعش او د خپلو نورو مخالفو ډلو پر ضد اقدامات کړي، خو د القاعدې شبکې او د پاکستاني طالبانو د تحریک په څیر د نورو ترهګریزو ډلو پر فعالیتونو چپه خوله پاتې دي. د طالبانو حکومت مرستیال ویان حمدالله فطرت بیا هغه مهال دا راپور رد کړی و.
تاسو زموږه کله ازادي راډیو نه اوري. د اروزګان ولایت سیمه ییز مسؤلین وایي چې په دې ولایت کې 15 ټنه بې کیفیته او تر تاریخ تیر توګي راټول کړي او سوځولي دي. روغتیا پالان وایي چې دغه توګي د خلکو لپاره زهر دي او د هغوی له مصرف څخه باید جدي ډډه وشي. د اروزګان ولایت اوسیدونکي هم د دې اقداماتو هرکلی کوي او ټینګار کوي چې د بې کیفیته توګو پلورونکو ته باید سزا ورکړل شي تر څو د دې ډول زیان رسوونکو توګه مخه ونیول شي. دا په داسې حال کې ده چې وازې څلور ورځې وړاندې د اروزګان ولایت اوسیدونکو ازادي راډیو ته شکایت کړی و چې په دې ولایت کې تر تاریخ تیر او بې کیفیته توګي په پراخه کچه پلورل کیږي. هغوی د حکومتي ادارو څخه غوښتنه کړې وه چې د دې ډول توکو د پلورلو مخه ونیسي او د مسؤلینو پر وړاندې جدي اقدامات ترسره شي. په دې اړه د سیمې زموږ د همکار راپور ته غوږ شئ.
په اروزګان ولایت کې سیمه ییزو مسؤلینو 15 ټنه بې کیفیته او تر تاریخ تیر توکي راټول او وسوځول. ځای مسولین وایي دغه ګامې د خلکو د روغتیا د خوندیتوب لپاره پورته کړي تر څو د دې ډول توکو له استعمال څخه مخنیوي وسي. په اروزګان ولایت کې د صنعت او تجارت رئیس محمد داود شاهین وویل چې یاد توکي په تیرو 15 میاشتو کې راټول کړي دي. نوموړي دغه راز وویل چې په دغه توکو کې زیاتره یې په مرکز فرینکوټ ښار کې راټول شوي وو چې د خلکو د روغتیا لپاره یو لوی ګواښ بلل کیږي.
موږ د صنعت او تجارت ریاست ته دغه تاریخ تیر شان د ترینکوټ ښار او دغه رقم عمری ښار په دې کې راټول شوي وو چې نن د محکمې په حکم او د ټول کمیسون د غړو په حضور کې وسوځول. څلور 15 میاشت به راټول شوي وي، انشاءالله د 15 ټن اندازه به وي. مشکل په روزګان کې انشاءالله صفر ته ورسېږي. اوس هم انشاءالله په سل کې 50% د سلسله ختمه شوې ده، نور به انشاءالله صفر ته رسېږي.
د اروزګان ولایت د صنعت او تجارت رئیس دوکاندارانو ته جدي خبرداري ورکړ کې بیا په دوکانونو کې داسې توکي پیدا سي نو هغه به عدلي او قضایي ارګانونو ته معرفي سي. هغه ټینګار وکړ چې حکومت به په دې برخه کې هیڅ ډول نرمښت نه شي.
څنګه دا دغه ته موږ په بار بار ویل هم دی او په هوای مومر کړ دي چې نور دا تاریخ تیر شان مر اوړي او که بیا پر هغه خبرتیا سربیره بیا مې چر اوړل هغه بیا قضایي ارګانو ته سپارو، هغه بیا محکمې ته معرفي کو، بیا به محکمه د شریعت پر وړاندې هغه ته سزا ورکړي.
روغتیا پالان هم د بې کیفیت او تر تاریخ تیر توکو خطر ته اشاره کوي. روغتیا پال احمد الله ویل
رختیار زهریات راټول کړل او ویس وزن ځکه چې دا عوام د پاره غټ تاوان دی. دا مسلمان ستړي خلک دی او بیا دا تاریخ تیر بې کیفیته شان دا په سل کې سل سره تاوان دی او د مرزو لامل ګرځي.
په ورته وخت کې د اروزګان ولایت اوسیدونکي هم د دې اقدام هرکلی کوي.
قدر من اوریدون کو نن د فبروري 14 د مینانو نړیوال ورځ ده چې دا ورځ ولې په نړۍ کې لمانځل کیږي د دې ورځې د تاریخچه په خلاص مونږ همکار راپور چمت کړی وایوري.
نن د فبروري 14 د والنټاین یا مینانو ورځ ده. دا ورځ د نړۍ په ډیر شمیر هیوادونو کې د مینانو ځوانانو له لوري لمانځل کیږي. د مینانو په ورځ مینې جوړې یو بل ته ګلان ډالۍ کوي او ډېر کله په همدې ورځ مینې جوړې یو بل ته د مینې پر اظهار سربیره د واده وړاندیز هم کوي. که څه هم د والنټاین یا د مینانو د ورځې کره تاریخ معلوم نه دی، خو د تاریخي روایتونو له مخې سلګونه کلونه وړاندې په روم کې یو کشش یا پادری والنټاین نومېده او د وخت پاچا لخوا په دې تور چې ځوانان د خپلې خوښې جوړې سره واده کړي وو په مرګ محکوم کړی وو. د هغه وخت د روم پاچا کلادیوس نومېده. او د دې لپاره چې بې واده ځوانان وکولی شي ښه جګړه وکړي پر واده یې بندیز لګولی و. د والنټاین په نوم ځوان د پاچا د دې نظر خلاف و او هڅه یې کوله چې مینان یو بل ته ورسوي، نو ځکه په مرګ محکوم شو. له هغه وخت راهیسې دا ورځ د مینانو په نوم تجلیل کیږي.
له شخړو،
له اعتراضونو،
له بازارونو،
له لوبغالو،
له نړۍ،
خبرونه او راپورونه لومړی له ازادۍ راډیو، هر ورځ شپه او ورځ.
د خبری مجلې راپورونه هم دلته پای ته رسیږي. پاتمالتیامو زموږ له همکار سره غواړم
تشکر فرشته جان، خسته نباشین. ساعت 6:30 دقیقه است.